دایکوندی ولایت کې د نسیم رادیو پخوانی مسؤول مدیر سلطان علي جوادي لا یو سلو څلور دیرش ورځو زندان کې د وروسته نن آزاد شو. د خبر د افغانستان د خبرونو مرکز د جوادي د میرمنې نجیبې واحدي په وینا ورکړې دي چې نن غرمه د دایکوندی په مرکز نیلي کې له بند خوش شو او له خپلې کورنۍ سره یو ځای شو. د طالبانو سره محکمې نن اعلان وکړ چې په لوګر کې د وی خزي په ګډون شپه کسان ته په محضر کې سزا ورکړې ده. سترې محکمې په خپل اکسپانې په یو بیان کې ویلي دي چې د کسانو ته د محمد اغې ولسوالۍ د ابتدایي محکمې د حکم له مخې د زناو لواتت اتهام تعزیري سزاګانې ورکړل شوې دي. دا درو د تعزیري سزا تر څنګ د دغو کسانو درې تنه هریوي په دوه دوه کال او درې نورې هریوي په یو یو کال بند هم محکوم شوې دي. د طالبانو مشر د کوچني اختر د رسېدو په مناسبت په یو پیغام کې خپل پلویانو ته لارښوونه کړې ده چې له خلکو سره نرم چلند وکړي. ملا هیبت الله اخندزاده په دې پیغام کې چې د خپل رسنیو له لارې خپور شوی دی ویلي دي چې امنیت په دې کې ناراضي شو سختې وشي او ډېر مړې وشي. په دې رسېدو کې د ملګرو ملتونو په شمول د بشري حقوقو یو شمېر موسسو راپور کړی دی چې د طالبانو د حکومت مسؤلین له خپل مخالفانو سره ناسم چلند کوي او هغوی په زندانونو کې شکنجه کوي. او درمنستان او آذربایجان ځواکونو د ګډ سرحد په اوږدو کې پر یو بل ډزې کړې دي او دواړو لور یو بل نوربند څخه په سرغړونه تورن کړې دي. درمنستان دفاع وزارت ویل چې آذربایجاني پوځیانو تیر شپه د سار خواته د دوی د سرتیرو پر مرکزونو ډزې وکړې او پوځي وسایط یې متحرک کړل. د آذربایجان دفاع وزارت بیا ویلي دي چې د دوی پر سرحدي ځواکونو پرون ډزې شوې دي. درمنستان صدر اعظم نیکول پاشانیان پرون په بروکسل کې د امریکا له بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د اروپای ټولنې له مشر اورسلا ویندرلین سره وکتل. باکو پر دې غونډې اعتراض کړی او وایي چې لویدیځ درمنستان خوانیسي او ملاتړ کوي.
ترشنه آسمان لاندی
سلامونه ستړي مشه ترشنه آسمان لاندې پروګرام کې مو ز فرید سیال د قادر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبلخت قربانه یو. د طالبان د حکومت د عدلي وزارت سرپرست عبدالحکیم شرعي د تیر لمریز کال د ازمري اسات پر 15مه دولت د حساب ورکونې په پروګرام کې اعلان وکړ چې په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو فعالیت کاملا منع دی. هغه شرعي هغه مهال ویلي چې سیاسي ګوندونه شرعي بنسټ نه لري او فعالیتونه هم د خلکو په ګټه نه دي. بلبل د دلی وزارت د پنځمبه په ورځ د وری په 14مه د وی اعلامیه په خبرولو سره اعلان وکړ چې یاد وزارت په افغانستان کې د ګوند په نوم هر ډول فعالیت غیر قانوني ګڼي او د دغه وزارت د سیاسي ګوندونو ریاست لغوه شوی او خبرداري ورکړ چې د ورته فعالیتونو د تکرار په صورت کې بالا سرغړونکو سره قانوني او شرعي چلند وشي. د طالبانو د دلی وزارت په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو د فعالیتونو د منع کولو ترڅنګ ویلي دي چې د ټولنیزو بنسټونو فعالیتونه زندولي خو خیریه بنسټونه وي دې کولای شي د اصول او د عدلي وزارت له رسمي جواز سره سم فعالیت وکړي. همدارنګه د طالبانو د عدلي سرپرست وزیر عبدالحکیم شرعي د وری په 12مه په کابل کې وی غونډه تویل د دوی د قانون لمخې د ګوند نوم اخیستل جرم دی. هغه د څرګندونې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د سوګنې د ځای د بدلولو په اړه د وضاحت ورکولو پر مهال کړې وي. خو د چولې طالبانو په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو او حسابو فعالیت منع کړ او حتی د ګوندونو اخیستلې جرم وبلل تر شای علت څه دی. نن په پروګرام کې له میلمنو پوښتو چې د علتونو سره روښانه کړي او باندې بحث وکړي. بحث کې سره د جمهوریت غوښتونکو خوځښت مشر او د ننګرهار پخوانی والی شمحمود میاخیل او د باور غورزنګ مشر او په امریکا کې د پانتون استاد نجیب آزاد خبرونه کې د دواړه ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی. آزاد صاحب ک پیل له تاسو سره وکړو. تاسو ته پام دی پیل کې د سیاسي حزب په اړه باندې وایس څه ډول جریانونو یا خوځښتونو ته موږ سیاسي حزب وایو؟
سلام نو درنه تاسو قدرمن میاخیل سبا ټول لیدونکو او لیدونکو ته کله چې د سیاسي احزابو د غنوم اخیستل کیږي نو په مستقیم ډول زموږ ذهن ته جمهوریت راځي. یعنی سیاسي احزاب هغه سیاسي فعالیتونه چې په هغه کې خلک فعالیت کوي او د همدې لارې قدرت ترلاسه کوي او بیا سیاسي ساختار رامنځته کیږي او بیا د طبي خبره د خلکو او د جغرافیې استازیتوب کیږي او د دولت یو شکل رامنځته کیږي. په افغانستان کې له بده مرغه په تیرو څو پیړیو کې په لومړي ځل باندې کې په واقعي ډول هغه جمهوریت د جمهوریت تعریف له مخې یا د هغه سیاسي تیوري له مخې چې جمهوریت تعریف کیږي کې تعریف کړو نو په لومړي ځل باندې جمهوریت په دغه تیره دوره کې و. تر دې وړاندې جمهوریت په افغانستان کې وجود نه لاره. ان د سیاسي تیوري له مخې زما خبر نه دي سیاسي تعریفونه دادي چې د افغانستان پخواني هغه مشران چې ځانته جمهور رئیسانو نومونه ورکړي وو لکه سردار داود خان، هغه هم جمهور رئیس نه و، هغه د دولت رئیس و. کله چې تاسو جمهوریت نوم اخلئ هغه د خلکو له ادرسه د خلکو له خوا واک یو چاته سپارل دي او تمثیل کیږي. موږ د سیاسي احزابو تعریف چې کله کوو هغه یوازې هغه سیاسي ساختارونه کې چې هغه جمهوري وي. په افغانستان کې په تیرو دیر څلوېښتو کلونو کې داسې نورې ډلې هم وې چې سیاسي احزابو نومونه یې ځان ته ورکړي وو، هغه ته موږ سیاسي حزب نسو ویلی. لکه مثلا د کمونیزم د رژیم کوم سیاسي ګوندونه چې وو خلق او پرچم، هغه سیاسي ګوند ځکه نسو ورته ویلی چې هلته جمهوریت تمثیل نشته. کله چې یو څوک یو ګوند یو سیاسي ایډیالوژي په جمهوریت باور ونه لري چې کمونیزم د جمهوریت سره په ټکر کې یو ایډیالوژي ده، دا چې ښه دی که بد دی پر دې بحث نه کوو، لیکن دا ایډیالوژي په خپله د جمهوریت خلاف ایډیالوژي ده، په جمهوریت باور نه لري کمونیزم، نو هغه هم سیاسي احزاب نه دي. او بیا د هغه نه وروسته چې کومې جنګي ډلې وي هغو هم د دې نوم ورکړ. په ټوله کې سیاسی حزب هغه څه دی چې په هغه کې خلک د قدرت د ترلاسه کولو بیرته د قدرت د تمثیل او د خلکو د پاره د ملي منافع او د پاره د خلکو د ادرسه حکومتونه یا دولتونه جوړ سي، چې هغه په افغانستان کې له بده مرغه په دا تیره دوره کې څه تمثیل پایل سه هغه نه دی راغلی. اوس که بحث دې ته راځي چې څه ډول سیاسي ساختارونه په نړۍ کې دي، یوازنی سیاسي ساختار چې څو پیړۍ وړاندې و چې هغه نشته، نور ټول سیاسي ساختارونه شته، هغه امپراتوري دي، هغه اوس نشته. لیکن جمهوري سیاسي ساختارونه شته، لیبرل جمهوري سیاسي ساختارونه شته، کمونیزم سیاسي ساختارونه شته، شاهي سیاسي ساختارونه شته، همدارنګه استبدادي یا توتالیټیرین سیاسي ساختارونه شته چې موږ په شمالي کوریا او ایران او د هیوادونو کې مثال لرو. په ټوله کې هلته هم که مثلا په ایران کې هم که د سیاسي ګوند بحث راځي هغه سیاسي ګوند نه شو ویلی، ځکه هلته په جمهوریت باور نشته. سیاسي ګوند یوازې هغه ګوند ته ویلی شو چې هغه په جمهوریت باور ولري، او جمهوریت هغه دی چې هغه د خلکو له ادرسه د خلکو په خوښه د خلکو د سیاسي تمثیل او فعالیت له لارې قدرت ترلاسه کول دي، او بیرته قدرت ویش پر خلکو باندې د همدغه سیاسي باور له مخې باندې ویشل کیږي. هغه ته موږ سیاسي احزاب ویلی شو چې دې څخه ډېری خلک له طالبان ډېر زیاته ویره لري.
ډېره مننه کور ودان دا چې ولې ویره لري په دې به وروسته خبرې وکړو. په ځانګړې توګه چې طالبان په افغانستان کې اوس دغه فعالیتونه هم منی کړي دي. میخیل صاحب که تاسې ته راشم، آزاد صاحب مختلف ډولونو نظامونه هم په دې سره یاد کړل چې سیاسي حزب ته ویل کیږي، خو په ټوله کې دوی د خلکو ګډون ته اشاره وکړه. که چیرته د خلکو ګډون یو بل نوم ورکړو ډیموکراسي ورته ویلی شو، ولې ډیره مهمه ده چې په یو هیواد کې جمهوریت اوسي ډیموکراسي اوسي؟ که چیرته دا په یو هیواد کې اوسي خګنې به د هغې ټولنې لپاره یوازې افغانستان نه په ټوله کې څه وي؟
هم د ورسیږي تاسو ته او آزاد صاحب ته ستاسو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ته. ولسواکي یا جمهوریت دا د اسلام د نقطه نظره او د اوسني سیستمونو چې په دنیا کې هغه باثباته دي هلته پرمختګ شوی دی، دا یو اړینه مسله ده. ځکه په اسلام کې د مشر د تعین د نظام د خپل هغه روزانه کارونه چې کوم یو مملکت کې ترسره کیږي هغه خلکو ته د مشورې حکم ورکړی دی چې وامرهم شورا بینهم. ځکه چې کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات کېده هغه خپل جانشین تعین نه کړ. څلور خلفا د اسلام په څلورو مختلفو طریقو باندې د انتخاباتو نیول او د حال و حق په حساب باندې دا تعین شوی دی. نو په دې خاطر باندې ولسواکي د اسلام خلاف یو مسله نه ده. هر نظام چې راځي هغه باید د ولس لخوا راشي، مشر د ولس لخوا تعین شي. هلته یو قرارداد د ولس او د حکومت ترمنځ موجود وي، یو قانوني اساسي موجود وي. نو په هغه صورت کې بیا حکومتونه ولس ته مسؤوله وي او د ولس خادمان وي. متاسفانه چې افغانستان کې که پخوا وختونو کې وو او که اوس وخت کې دي، یا دیکتاتوري وه یا یو حزب یا یو ډله حاکمه وه او نور نفي کول. نو دغه د نفي او انحصار د قدرت سیاست چې په افغانستان کې موجود و یا اوس هم موجود دی، دې ونه شو کړی چې په افغانستان کې ثبات رامنځته کړي. لکه چې آزاد صاحب هم اشاره وکړه، یوازنی مقطع زمان کې همدغه جمهوریت وخت و شل کلن چې دلته احزاب او ته اشخاص او ته افراد او ته ولست ټول ته یعنی زمينه مسايده و چې برخه واخلي او په حکومت په تصمیم گیری کې شریک شي یعنی ټاکنې وشي الته مقننه قوه او اجرائیه قوه و او قضایه قوه و نو په دې خطر باندې البته نواقص به موجود و خود دغه یوازنه لار ده چې ولس تر څو چې په تصمیم گیری کې شریک نه وي خپل مشر ته اینه کې حکومت ولس مسؤوله نه وي الته ثبات نشي راتلی نو دغه هغه د جمهوري ارزښتونو همدغه اساس باندې موږ په خپله د جمهوري غوښتونکو فزخ رامسته کوي چې دا ارزښتونه دي او دا د چا پورې تعلق لري دا د ولس پورې تعلق لري او د دې نه باید موږ دفاع وکړو
مدنه کور ودان میخیل سي تاسو تبیر تر ګرځما آزاد سي مخکل دي چې افغانستان تر شو په افغانستان کې د سیاسي حزب او شالید ته یو کتنه وکړو کنور اسلامي نړۍ کې ول پدیره ته وای چې په نور اسلامي هیوادونو کې هغوی چې اوس مال د طالبان سره نږدې اړیکې لري دغه سیاسي حزب څنګه فعالیت کوي او فعالیتونه څنګه دي کولای شي هغه د ملت کمی غوښتنې شوې دي هغه منعکس کړي
اسلامی جمهوری نوم ورکول کیږي اسلامی جمهوری دولت یا هر نوم چې هر سیاسي ساختار ته اسلامی هیوادونه کې ورکول کیږي کله چې د اسلام ټکی کارو موږ تر ټولو مهم بحث دا دی چې د عدالت بحث راځي عدالت تعریف دا دی په شرعي لحاظ همدارنګه په 15 فقه کې هغه جعفریه د مالکی د شافعي د حنبلي د او حنفي ده او که هغه د انسان په لاس جوړ شوي قوانین له ادرسه د عدالت تعریف کوو عدالت تعریف دا دی چې هر څه په خپل مناسب ځای کې ځای پر ځای کول په خپل مناسب ځای کې ځای پر ځای کول په دې معنا کې چې د اسلام له ادرسه موږ هغه سرچینې چې د اسلامي احکام او اوامرو سرچینې دي تر ټولو لومړی نص د قرآن دی چې د خدای تعالی احکام دي بیا حدیث دی او بیا راځو موږ اجتهاد ته کله چې تاسو اجتهاد ته راځئ مجتهدین هغه کسانو چې هغه مسایل یا هغه قوانین حکومتونه او اوامر اسلامي اوامر حکومتونه چې هغه تعریف ته تعریف ستونزمن و یا وضاحت نه لاره نو مجتهدین سره کې نه سل پیغو کې چې یو مجتهد به هم د یو تعریف سره مخالفت لاره هغه اجتهاد په هغه باندې حکم نه دی صادر سوی قانون سوی نه دی نو دا په خپل د جمهوریت تعریف دی یعنی الته به په بشپړ توګه تر ټولو ډیر او په یو ډول باندې رائے کارول کېدلې تر څو قانون تصویب شي اسلامي قانون نو د اسلام د قوانینو د اوامرو جنبه جمهوریت دی دوم بحث د اسلامي هیوادونو ګوره جمهوریت د انسان په فطرت کې دی تاسو هم نسئ کولای چې تاسو په یو کورنۍ کې حتی په یو ډیر لري پرته کلیواله سیمه کې په افغانستان کې یو پلار نشي کولای چې خپل یو 10 کلن زوی او یو 15 کلن زوی ته یو دیو اندازه کالی واخلي دای به دې ته عدالت وایي یا به دیو نمبر بوټونه واخلي نه د هغه ماشوم د 15 کلن چې څومره پخا ده په هغه نمبر بوټو تفصیل کې 10 کلن چې څومره پخا ده په هغه نمبر بوټو تفصیل دغه عدالت څو دغه جمهوریت څو دلته د ماشوم د خوکه بحث رامنځته کیږي هغه اسلامي هیوادونه په ځانګړي توګه چاته جمهوریت تر یوه پورې تمثیل کیږي که څه هم په بشپړ توګه هغه د لیبرل جمهوریت تعریف شته په ډیره اسلامي هیوادونو کې نهسته الته د جمهوریت نامه باندې ځینې وختونه دیکتاتوري کیږي لکه په ترکیه کې د اوسنۍ ولسمشر چې دی لړډیر د لسیزو رئیس دی په همدې څوکۍ باندې دی او د جمهوریت د لارې تمثیل کوي خو په ټوله کې خلکو ته یو نه یوازې چې په سیاسي احزابو یا د دولت په چارو کې د تمثیل او د فعالیت اجازه ورکول سي ده بلکې د یو په روزمره ورځنی ژوند کې د خپل خپکه د ژوندانه حق ورکول سوی د قوانینو پر رڼا کې چې د جمهوریت یو تر ټولو یا د سیاسي عذاب او د تمثيلي وته ټولو لوی برخه ده اړینه نه ده چې تاسو دی دی و فرد دی و دی و هواد تبعی په هیڅ باندې خامخا په یو ګوند کې ووسی نه تاسو د همغه سیاسي فعالیت ورځنی کوم قانوني اجازه تاسو در کوڅه خپل ورځنی چارو کې تمثيل کوي چې دا په دغه اسلامي هوادونو کې پټول کې دي حتی په هغه اسلامي هوادونو کې چې د جمهوریت سیاسي ساختارونه دي شاهي ساختارونه دي لکه په متحده عربي اماراتو کې متحده عربي امارات شاهي سیستم دی هلته یو امیر دی شاه دی او ولی عهد دی لکن د ولستا د اسلامي قوانینو لمخه د حنفي قوانینو حنبلي قوانینو لم فقې لمخه د ورزنی ژوندانه بشپړ جمهوریت ورکول سوی دی. هغه که په ورزنی کاروبار کې وي، هغه که د نظر ورکول وي، هغه که د ټولنیزو فعالیتونو وي، هغه جمهوري حقونه خپل لري. په ټوله اسلامي هیوادونو کې، حتی په هغه اسلامي هیوادونو کې لکه مخکې مې چې یادونه وکړه چې هغه په بشپړ توګه شاهي سیاسي ساختارونه لري، په ځانګړي توګه په منځني ختیځ ډیری هیوادونو کې هلته د ولس لپاره د جمهوریت تمثیل شته. ترکیه، اندونیزیا، ملیزیا، دغه اسلامي هیوادونه چې ځینې سیاسي ګوندونه لري هلته خو ډېر متفاوت ډول باندې، او طبیعي خبره ده چې هر څه په ځانګړي توګه د جمهوریت یو له هغه طبیعي غوښتنو څخه دی چې هغه د انسان په نیچر کې دی. هغه ډېر وخت نیسي. دغه اسلامي هیوادونه اوس هم د غرب په څیر هغه جمهوریت ته نه دي نږدې شوي چې په هغه ډول ازادي او هغه ډول باندې د سیاسي فعالیتونو حق لري لکه غربي هیوادونه چې لري. لاکن په دې لاره باندې روان دي. نو ډېری اسلامي هیوادونه ډېرایس لکه څنګه همدارې پاکستان کې موږ مثال راواخلو، هلته په بشپړه توګه یو استبدادي نظام دی د پردې تر شا باندې، لاکن د پردې پر مخ باندې د جمهوریت همدارنګه که موږ د منځني ختیځ هغه هیوادونو ته ولاړ شو چې د جګړې سره مخ دي، د ستونزو سره مخ دي، لکه افغانستان مثلا، هغه لیبیا ده او سوریا ده او عراق ده، له ګڼه ګڼو ستونزو سره مخ دي، لیکن بیا هم تر یو بریده پورې د جمهوریت هغه تمثیل هلته شته. په اوسني که موږ چیرې شاته ځو، د افلاطون او د سقراط او د بقراط تیوري نه هاخوا که دینی جنبه راخلو، تر ټولو ډېر هغه د ولسواکۍ او د جمهوریت دپاره چې کوم دین لارې هوارې کړي دي هغه اسلام دی، او دغه اسلامي هیوادونه ډېری اوس پر دې لار روان دي، له بده مرغه پرته له افغانستانه، له اوسني افغانستانه.
مننه کور ودان، تاسې بېرته راګرځم. اوریدونکو، تاسو هم کولی شئ چې سټډیو ته زنګ ووهئ، ستاسې پوښتنې هم راخلو. زموږ د سټډیو شمېرې دي 00 224 1 او 00 224 1 5 دا دوه واتساپ شمیرو باندې آدیش میرو باندې تاسو کولی شئ چې زنګ ووهئ. که چېرته په ټلیفون کې کریډیټ نه وي، یوازې یو لنډ مس کال زموږ همکارانو ته راولېږئ، دوی به ستاسو شمېره یاداشت کړي، بیا لږ پته به پاتې شي، دوی به بېرته درته زنګ ووهئ. میخیل صاحب، که تاسو ته راشو، تاسو یادونه وکړه چې په تېرې شل کلنه دوره کې په افغانستان کې ولسواکي یو څه اندازه ښه تجربه شوې ده. که چېرته په ټوله کې د افغانستان تاریخ ته وګورو، له کوم وخت نه په افغانستان کې ولسواکي راپیل شوه، او دغه سیاسي احزابو په کومه دوره کې ښه رنګ و، او هغه ډول فعالیتونه چې باید کړی وی درلودلې؟
سلام دې ورسیږي بیا. ښه، ولسواکي د ولسي حرکتونه ده د افغانستان کې د مختلفو دورو کې بعضې کسان و حرکتونه و چې هغې و د ولسواکۍ دپاره د خلکو د سهم د اخیستلو دپاره فعالیتونه کول. په طور مثال مشروطه خواهانو په افغانستان کې، حتی د امیر شېر علي خان د وخت نه را په دې خوا دا حرکتونه و، د ویښ زلمیانو حرکت و په رامنځته شو. بیا وروسته د احزاب په دهی دیموکراسي یا په دیموکراسي په لسیزه کې د احزابو قانون جوړ شو، اما متاسفانه چې پاچا هغه وخت کې توشیح نه کړ، احزاب رامنځته شول. یعنی مختلفو وختونو کې هلې ځلې شوي دي، کله د پرمختګ سره مخامخ شوي دي، کله د مشکلاتو سره. خو هغه موږ چې په کومه معنا ولسواکي ویو، یوازې همدغه د جمهوریت په دور کې و چې دلته تاسو ولیدل ټاکنې وشولې، قدرت د یو رئیس جمهور نه بل رئیس جمهور ته د ټاکنو د لارې انتقال شو. دلته ازادي د بیان موجود وه، ځکه جمهوري ارزښتونو کې مختلف مسایل دي چې اول لاره چې د قانون درلودل دي چې قانون باید ولس تصویب کړي چې هغه اساسي قانون دی، نور بیا وروسته فرعي قوانین دي چې هغه پارلمان دغه کوي تصویبوي. بیا د قانون په چوکاټ کې ټول خلک چې په یو ملک کې اوسیږي هغه مساوي حقوق لري. مساوي حقوق په دا معنا باندې چې د عدالت، د بیان ازادي، د کار، د تعلیم، د سیاست حق ده، او بالاخره سوشل جسټس یا ټولنیز عدالت چې کوم یو دی هغه ټول افغانانو لپاره تامین شي. البته هغه کوم شکل باندې چې زمونږ ارزو وه او یا د ټول افغانانو ارزو وه چې دلته یو دایمي ثبات رامنځته شي، متاسفانه چې د اول نه لکه چې مخکې اشاره مو ته وشوله چې زمونږ ګاونډي هیوادونه که هغه په پاکستان کې او کا غو په ایران کې دي که په شمال د افغانستان کې دي الته ولسواکي حاکم نه و په یو نه و په خپل د ولسواکي یا جمهوریت په افغانستان کې د دې ریښه کوي کېدل دا ګوندی هوادونه ته هم یو تهدید وو نو چې افغانستان کې چیرې ثبات تزي امن تزي نو الته خامخا په مختګ راځي نو بیا دی وو نتیجه دا شوله چې
پدغه تیر شو کلونه کې خو په افغانستان کې زیاتره سیاسي احزاب خپل فعالیتونه پیل کړي وو حتی شمیر لسهاو هم وخته فکر نه کوي چې پدغه شل کلنه دوره کې هیڅ داسې سیاسي حزب نه توانید چې هغه مخکه خو سیا په ټوله معنا باندې خلک پرې راټول شي داسې لوی حزب په افغانستان کې نه ودې لږ بیا څه ده
د دې دوه درې عوامل یو دا چې په خپل د احزاب یا تنظیمونه دا په ولسواکۍ باندې دی او باور د دلود زکه چې دا د خلکو په رای باندې رامنځته شوی نه و دا بلکې د جنگونو د مهاجرتونو او د خارجي قوتونو په اساس باندې رامنځته شوی لکه په خبر کې و تنظیمونه او په ایران کې اته تنظیمونه و یا دا غینه مخکې نور تنظیمونه چې کوم یو د خلق دیموکراتیک ګوند چې قدرت ونی په هغه وخت کې یعنی دا هغه سي ازادي او ولسواکي په خپل په حزب کې نو بل اخر دا بیا یو انحصاري سیاست په حزب کې رامسته ک نو په دې خاطر باندې دی ورښونه ک البته بیا دی او د ټول دغه شلو کالو کې متاسفانه چې د جمهور رئیس کانديس په وخت کې هم دا رنګ د ډاکټر بشمولي په وخت کې دیو د سیاسي احزاب درشت لپاره کارونه کړ کارځه چې خو بيخي په دې عقیده نه و چې کوم حزب جوړ کیا او یا هغه مخه تلل شي ځکه چې هغه په خپل دا د سیاسي او نوو انګیزه ورکړه خلکو ته چې احزاب بایس د دې شي ودی چې افغانستان کې داخلي جنگونه شي او دا کوم مشکلات په افغانستان کې رامنځته شوی دی په دغه غانې د احزاب په اساس باندې نو د خطر افغانستان پر احزاب ضروري دی
موږ هیڅ د یو بل لند پختنم کوم په بخښنه سره چې تاسو خبرې پرې کوم په هغه وخت چې په افغانستان کې تاسو د کرزی صاحب د وخت یادونه وکړه د ځوانانو په ټوله کې کوم کسان به شدند په سیګرزدل شکایت پیدا وشي اوس که د کوم حزب نوم در سره تړلې نه وي تاسو ګدند نه درک یا کچا پورې ځانو نه تړي نو تنه شي کولای چې په دولتي اداره کې وظیفه پیدا کړي فکر کوي چې د کرزی صاحب دغه فکر چې سیاسي احزاب د دې سبب شوی دی چې په افغانستان کې یا داخلي جنگونه پیل شي د دې نه بیانګي ځاخسته یا خلکو شکایتونه په دې برخه کې ډېر درلودل چې هغه وخت موږ ځوانان نو ورېدلی وو
کله هغه وخت خو دغه موږ چې احزاب یو خو ما مخیارځو کړي دا تنظیمونه نو کتبه د تنظیمونه د حکومت د بند قرارداد په اساس باندې د حکومت یو برخه و او بعضی چوکیګان په دغه تنظیمونه باندې تقسیم شوی وي نو کتبه د یو تنظیم د مشر سره د رابطه درلودل نو یو ځکه چې مخردل حتی بعضی ښکته چوکۍ او ولایتونه هم په دغه شکل باندې تقسیم وو هغه بیل بحث ده چې موږ وایو چې جمهوریت یا ولسواکي حاکم شي نو موږ باید ولسواک احزاب ولرو او ولسواک نظام باید ولرو نو هغه د رشد لپاره کار ونه شو البته دغه ټول انتقال چې د یو حالت نه بل حالت ته ځي او هغه ایدیال حالت ته ځي دا وخت او زمان نیسي یعنی دغه واړه غټه احزاب چې کوم یو دوشي وو زیاتره په دې په خپل په احزاب باندې یعنی اعتماد نه درلود په توګه مثال کله چې جمهوری ریاست ته بنومندانو یا دغه ته پارلمان ته بنومندانو هغه به لیکل چې موږ مستقل کاندید حال دا چې په خپل د یو تنظیم مشر وو تاسو ولیدل چې هغه وخت کې دغه مختلف مشران چې انتخاب شي وو دا هر یو د یو حزب پورې تړلې وو اما ځان به مستقل کاندید وو معنا دا ده چې دی نو شو کولای چې دا د خپل حزب یا د خپل ډلې اجنډا هغه پلیټ فارم خلکو ته تشریح کی یا هغه د دې معنی ګرځي چې دی وو هغه عمومي راي نشي اغستله نو ځان به مستقل کاندید یادوه نو په دې خطر باندې عام سیاسيونو او هم حکومت د خپل احزاب درشته لپاره کارونه کوي او دیموکراسي یا ولسواکي بل احزاب مشکل لري چې هغه بقا پیدا کی او ثبات پیدا کی دا هغه وخت چې ډاکټر صاحب اشرف غنی په وخت کې هم اوله کې دی یعنی وخت چې احزاب تقویشي او رامسه شي مکه چې بیا ټاکنې وشولې د هغه اجنډا شاته پاتې شوله او د هزار په درش لپاره کار ونه شو. نو په دې کې البته تقصیر به په ټولو ساحو کې وي، اما دغه یوازنۍ لار ده چې د ولسواکۍ دپاره موږ ولسواکه احزاب لرو، تنظیمونه نه، ځکه تنظیمونه پخپله لکه انجوګان غوندې شرکتونه شول. د پلار نه زبېت ځکه سیاست چې کله میراثي شو بیا هلته نتیجه نه ورکوي، چې ته پلار د یو حزب مشري بیا بیا زوی د هغې مشري بیا بیا لمسی د هغې مشري، نو دغه رقم احزاب بیا نتیجه نه ورکوي. همدا علت دی چې اسلامي هیوادونه چې وروسته پاتې شول سیاست میراثي شو او د نفع انحصار قدرت رامنځته شو. نو په دې خاطر باندې موږ وایو چې ولسواکي لپاره ولسواکه احزاب ضرورت دی.
مننه میاخیل صاحب، تاسو بیرته راګرځم. آزاد صاحب، میاخیل صاحب د انتخاباتو موضوع مخکې یاده کړه. په ولسواکۍ یا په ټوله کې په تېر جمهوریت کې انتخابات یو له هغو جنجالي مسایلو و چې دغه پارلماني ټاکنې چې ترسره شوې او که هغه د ریاست جمهوري ټاکنې وي، په دواړو کې ستونزې وي. خلکو که څه هم رایې کاروله، خو هغه باور چې مخکې میاخیل صاحب ورته اشاره وکړه نه و. د دغه باور تر شا علت څه و چې خلکو نه په هغه مشرانو باور کولو، مشرانو بیرته په ولسواکۍ باور نه درلودو او یو ډول ګونګ حالت و؟ خو انتخابات او ټاکنې ترسره کېدلې.
بس کو یو سکیچ دی د افغانستان په تیر نظام مطلق جمهوری و د قوانینو له مخې هغه ډول چې یو جمهوری نظام تعریف کیږي. بل دا دی چې څنګه عملی سي هغه کې ډېرې زیاتې ستونزې وي چې ستاسو پوښتنې ته زه راځمه. یو د هغه تر ټولو لوی لامل دا و چې افغانستان د افغانستان جمهوري نظام د جهادیزم او طالبیزم له دورې څخه راوتلی و، مطلق یې له صفره پیل کړی و. په 2001 کې کله چې دا جمهوري نظام جوړېږي یا د دې تصمیم نیول کېږي چې دغسې یو سیاسي ساختار دی وي، تر هغه وړاندې کابو لس کاله افغانستان په هر ډول د کورنۍ جګړې نه نیولې د هر ډول ستونزې او جنجالو سره اخته او د نړۍ څخه انزوا ته تللی و. نو لس کاله تاسو یو ملت په بشپړه توګه له جګړې، غربت او بېسوادۍ سره مخ کړی و او دا ملت تاسو له همدغسې یو حالت څخه راباسئ، جمهوریت ته یې راولئ. او بل د دې جمهوریت د ساختار په چا یې ډکوئ؟ همدغه خلک و. نو د اسمانه خو څوک نه سویتلی، همدغه خلک و چې په جمهوریت نه باور درلود او جمهوریت ته یا په مصلحتونو له مخې یا د فشارونو له مخې یا د امتیازاتو ورکولو په بدل کې راوستل شوله. دویم بحث دا دی کله چې د انتخاباتو بحث راځي، ستاسو سیاسي ساختار په بشپړه توګه جمهوري و او هغه باید د ټاکنو د لارې انتخاب شي. موږ ولیدل چې په تېرو شلو کلونو کې هغه ډول چې د افغانستان اساسي قانون امر کوي هغه ډول جمهوریت تمثیل نسه. مثلا په تېرو شلو کلونو کې موږ انتخابي ولسوالان ونه لرله، حال دا چې د افغانستان د اساسي قانون له مخې ولسوال باید د انتخاباتو د لارې راغلی وای. همدارنګه موږ په تېرو شلو کلونو کې ښاروالان انتخابی ونه لرله، حال دا چې د افغانستان د اساسي قانون له مخې ښاروالان باید انتخابي وای. نه هلته هغه وضعیت داسې و. د دې تر څنګ دې بحث هم زه راځمه چې ولې داسې ونه غوښتل شوله. او درېیم بحث تر ټولو مهم بحث دا دی، زه په خپله داسې اشخاص پېژنم چې دوه دورې په پارلمان کې وکیل پاتې شوي دي او د دې په مرکو کې هم دا خبرې شته. په اوله دوره کې څلورو کلو یا پنځه کلو کې دای په دې نه و خبر چې د افغانستان د ولسي جرګې غړیتوب معنا څه، یعنی څه دندې دي، څه مسؤلیتونه دي. یوازې په دې پیدا چې امتیازات ستا له دې نوم څخه استفاده کولی شي. او دا شپېته اویا کې شته د وکیلانو همداسې و، یعنی دا یو دوه او درې نه و. هغه په دې خبر هم نه و چې دوی څنګه دلته راغلي دي. یوازې دا وویل چې ولسي جرګه او د ټاکنې دي او خپل امکانات څخه استفاده وکړه. بس دلته دا دی چې دوی ته عامه پوهاوی نه ورکول سره. کله چې موږ د جمهوریت بحث کوو، جمهوریت لسیزې نیسي، ستاسو ولس د یو پوهاوی چې د جمهوریت څه دی عامه پوهاوی نه ورکول سوی. په اتوما ډول د جمهوریت اعلان وسو، خلک ته ویل شول چې همداسې دی. کله چې بیا د ټاکنو بحث راته که هغه پارلماني ټاکنې وي، که هغه د مشرانو جرګې ټاکنې وي او هغه که د ولسمشري ټاکنې وي، محدودو کسانو ځکه برخه پکې اخیستله چې یو خو د افغانستان ډېری سیمې هغه له بده مرغه له جګړې سره مخ وي، هلته امکانات نه و. دویم بحث دا و چې هلته ولس په دې نه و خبر چې ټاکنې معنا څه، یعنی د خپل د رائے د کارولو په هغه اهمیت نه پوهېده. یعنی یو اکثریت به ته وکړم مثلا دې بحث دا دی چې هغه کسان په ساختار کې و چې هغه د مسؤلیتونو له مخې راوړل شوي وو، هغه په خپله په دې باور نه لاره چې که چیرې د جمهوریت له مخې په واقعي ډول جمهوریت تسلیم کېږي نو دغه به ډېرې بدنامې څېرې وي. ولس خو بیا دوی نه غوښتل، حتی هغه کسان چې دوی سره شپه ورځ کېناستل د مجبوریت له مخې هغو هم نه غوښتله. که چیرې شفافې ټاکنې کلی کیږي او دا زمينه مسایله کیږي په هواي خلکو تور کول کیږي او خلک بل دي لدی حق څخه استفاده کوي بیا خدغه برنامه سری خلک نه غواړي نه واجب ده نه غواړي بلکې خلک ودا هڅه وکړي چې د همدې جمهوریت لارې دا قضایي قانون ته معرفي کړي.
یعنی آزاد صاحب هغه ملامتي چې پټاکونو کې با دولت په خلکو ورچولې په ټوله کې حکومت په خلکو ورچولې چې زیاتره وخت دوی د پیسو په بدل کې ځینې مشخصو کسانو ته رای ورکي یا خپل رای خرڅي په دې برخه کې حکومت ملامت وو عام ولس ملامت نه وو.
ګورې حکومت ولې ملامت وو په تیر شل کلونو کې زه یو شای تاسو وایم چې افغانستان د نړۍ تر ټولو ځوان هیواد ځوان هیواد په دې معنا چې 15% ولس یې له 1950 تر منځ ولس و یعنې د عمرونه دغه و او دا هغه کسان و هغه کس چې شل کلن و دا په دې معنا چې کله چې د طالب لومړی دوره رنګیږي دی هغلته زیږېدلی دی یا هغه کس چې 15 کلن و کله چې طالب لومړی دوره له منځه ځي دی 15 کلن و یعنی صغیر و دغه 15% ولس د افغانستان دا د جمهوري دولت یا جمهوري سیاسي ساختار پر مهال باندې د سیاسي بلوغت ته ورسېله په دې باندې اصلا هیڅ کار ونه سو یو ته دا عام ذهنیت ورکول څه چې زما رائے هیڅ اهمیت نه لري ځکه نه لري چې هغه احمد ته محمود دی توپک په لاس دی د یو جنگي تنظیم نوم اخلي د بل جنگي تنظیم نوم اخلي او هغه قدرت په لاس کې لري وکیل ماما کده ولسوال هم دی وزیر هم ماما کده نو که زه رائے ورکم که ورنه کوم تاثیر نشي لري لهذا دا کله چې زه به یو لس روپۍ د دې په بدل کې واخلم د رائے په بدل کې حکومت کوم پړه چې په ولس راچی بس په ټول نړۍ کې ولس نشي ملامتولی تاسو مسؤلیتونه لرئ دولت ته مسؤلیت لاره چې په تیرو شلو کلونو کې د جمهوریت د تمثیل په هوای خلکو ته ورکول شي لکه د دې مخه نیول کېده لکه مکه شمیا خیل صاحب ویل زه په وضاحت وایم ګوري کله چې د افغانستان لومړی اساسي قانون تصویبیږي توشیه ته ځي په دې کې د همغه مهال ولسمشر کاغلی کرزی لاسوهنه وکړه د افغانستان د اساسي قانون لمخه د ولسمشر حکومت واکونه دي هغه واځي هغه استلاوی بدل شوی د شاعت په ولسمشر ته واوتل واکونه د هدا پورې وچ یو شاهی لري بل د سیاسي احزاب او یا د په بشپړ توګه د تاکنو د بشپړ تمثيل مخه ځکونی ولسمشر کتا سو د انتخابي ولسوالان ولري هغه قشر پوره کیږي چې هغه وکول سي ولسمشر دی احزار کی هغه وکول سي ولسمشر دی لدندې کوکه کی د دې مخاوني اوس وتر پای پورې د ډاکټر غنی تر وخت پورې ډاکټر غنی په وخت کې فوحات د ولایتي شوراګانو ټاکنې هم ونسولې بل باستا او چې د دې وړو ولسمشرانو په خپل هم د سیاسي احزاب مخنیوي ځکه کاو یو یعنی یو دغه سیاسي احزاب چې هغه په بشپړ توګه یو روشن فکره سیاسي حزبي ځکه چې دوی دا ویرل چې دلته تاسو یو روشن فکره اپوزیشن زیږوي کدې په خپل غړیتوب ولري مجبور دي چې د همغه سیاسي حزب د مرکزی کمیټې ته جواب ووایي کدې غړیتوب ونه لري یو واقعي شعوري سیاسي حزب رامنځته کیږي هغه په واقعي ډول د یو ډیر قوي اپوزیشن شکل خپلوي چې هغه بیا د دغه سي حکومتداري چې دواړو ولسمشانو خپل وخت کې درلود یو غوته ستونزې جوړولې شي نو د مخنیوي کاوه لهذا هغه کسان چې د سیاسي احزاب نمونه ځان ته ورکړي او په ټوله کې توپک سالاران او کاغذ جمعیت وکاله جنبش په نامه کغه د هیڅ په نامه هر نوم چې ورکول کیږي یو څه کوله یو هغه سیاست خبر نه و هغه په جمهوریت باور نه درلود هغه کارول کېدل د امتیازات په بدل کې نو ولس بیا مجبور و چې ولس بیا سواد هم دی ولس جوړې مون لري ولس دا باور هم ورکول سوې د چستار رائے اصلا هیڅ اهمیت نه لري هغه توپک یو څوک لاس کې لري هغه مقدر کوي هغه مجبور و چې د پیسو په بدل کې خپل رائے وکاروي یعنی هغه امتی ته امدای غوره بلل و خو په ټوله کې دا پړه د دولتونو دا هغه افغانستان وی هغه هر پابي دولت د مسؤلیت لري چې هغه د سیاسي مکتب د زیګولو نه واش تمثيل وکي بلکې امکانات برابر کړي او په تیر وشل کوم کې افغان دولت افغانستان دولت دومره زیات امکانات درلود چې د کولای شوی چې کلی ته د جمهوریت د پوهاوی مکتب ورسوي خو له بده مرغه برعکس دی به مخنیوي کاوه ځکه د خپل قدرت او واک بیا د خطر سره مخ کیده
مننه تاسو ته بیرته راګرځم آزاد صاحب که زه په لنډو کې ساسي یو د میخیل صاحب خبرې راټولې کوم دا د چې په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې هغه کم نظام چې حاکم و په ټوله معنا باندې ولسواکي نظام و او سیاسي حزب په کې رشد کړی دی خو په کوم اندازه چې باید ورته کار شوی وي کار ورته نه ده شوی وروسته به په دې باندې خبرې وکړو چې طالبان اوس ولې د دې حزبو فعالیت منع کړی دی خو اوس ورزو اوریدونکي راسره دوی پښتنې پر واخلو نو مراته واخلې د کوم ځای مو اړیکه نیولې
سلامونه
ستړی مشي احمدی صاحب په خیر راغلی مهرباني کې پښتنه لري
او مننه خوشاله وسی ګلبت پښتنه په دوران لرمه په دې سیال خور په ګرو کې افغانستان کې څنګه تاسو شهزاد ناری وو یانه دا شول کلو کې دا آزاد صاحب ویل نه خل صاحب ویل نو خلک څنګه تاسو شهزاد وو ته یا ګوندونو وو ته یو د څه فکر کوي چې هغه خو موږ چا خبره پیز نه یانه د افغانستان کې تاسو هغه ټول عمر جنگ سالار نه تقریبا هغه جنگونه کول ولایتو کې هر ولا سوالو کې نو هغه د جمهوریت وخت کې چې هغه د حکومت تان تر نږدې کړ تقریبا باز ته مارشالي ورکړي باز ته رتبه ورکړي باز ته وګورئ چې کومونه ورکړي چوکې ورکړي نو هغه دا څه خبره موږ افغانستان ملت نور هم شاخ لري تقریبا دا هغه ملت ستړي کړ نمو سر باندې ادو کې کولای نو اوس خدا خوش بختی دا بریده خورو ورش افغانستان کې عذاب باید نه یعنی عذاب موږ معنا باندې نه دیو خلاص څو ځان ته عذاب وي هغه تطبیق نشي کولای زه عذاب چی شته وای یعنی څو کې بعد څو رجمنی وطن ته نه ملي کارونه کې نو دې په ټوله کې ملي کارونه نه کول نو دې باغ چوکي شکل کې غړي بچای سکوي نو څو هغه چوکي به شوري ولا جنگ نن کا چوکي په سر باندې نو دا په ټوله کې موږ ګورو نو افغانستان کې نه پایل نه دا
یعنی احمدی صاحب تاسو اوس په دې خوشاله ستې چې دغه سیاسي عذاب په افغانستان کې لغوه شو او فعالیت منه شو همداسې ده
بلې وګوره خو ما دا ویلې کنه چې موږ دغه شل دېرش کاله موږ دا ویل یعنې دې معنا باندې چې موږ دې تجربه کړې خلک دي
پښتنه مو وای احمدي صاحب پښتنه مو وای پښتنه مو څه ده
پښتنه مې دا غوښمه خپل ځان چې دا یعنی جمهوریت افغانستان ته نه کوم ورکې کاملات څه نړۍ سره نه غره باندې وخت کې موږ تاسو هغه مخکې نه څه کولای شي جمهوریت څه توای یعنی تقریبا د څه پټ سرګ افغانستان راوړی دا لغره چې افغانستان شاور ځلې دا یعنی تقریبا دا 15 کال سو پین یا د څه کم 15 کال چې دا جمهوریت نو افغانستان راغلی وګوره چې شخړې د افغانستان کې حکومت چې بکیږي بل جوړیږي بل چې بکیږي نو دا یو خپ پایله نه و یعنی ما نه زړه دا شی چې افغانستان خلکو
ته تاسو پام باندې چې جمهوریت ولې په افغانستان کې نتیجه نه ورکې مده نه کور ودان حتما د ملمنو به دا پښتو بل اوریدونکو هم لرونه مور ته واخلې د کوم ځای موري کني ولې
سلام تاسو تاسو ملمنو ته مبارک دی
لفران ستړي مشي مهرباني کته پښتنه لري ملمنونه
زبدان چې خورجانې چې جمهوریت چې هغه یو خپل واقعي دروښ نه دا شنو چې ګردېواله کډوې افغانستان به جوړ کړي خدا شي چې یو ولایت والی به ځان د بچاو بس خپل د خلک به ټاکل نه به ایجاد چې نور وګټل هم دی به خپل خلک ټاکل شنو چې وسې راي د راي مخ خلک ټاکل او افغانستان کوم قرار دی راغ موږ افغانستان جوړ شو نو موږ جمهوریت نه دی بس دې هر یو خپل ګونګې او پراده جلا بچي و ده ورا د جلا بچار ځای والی چې هغه ځان بچاو نه اشرف غنی مرمنه نه د بچا مرمنه یو ځد د یاري یو ځد بچي
پښتنه مو څه ده ملمنو
پښتنه مې ده ملمنو نه چې په افغانستان کې شری نظام ده چې آیا دا به څومره ګټلو چې جمهوریت به خې شری نظام
مننه کور ودان حتما د به و پښتو ملمنو نه دا روسي اوریدونکو به هم راوخلو نو مراته وخلې کوم ځای ماری کني ولی
السلام علیکم پریږی خور تا او ملمنو ته سلامونه
مننه کور ودان نو مراته وخلې کوم ځای ماری کني ولی
بله وسامه انده ملمنو ولاته په چکیول وسالای څخه زبداده توامه چې دا پر طالبان شو پر افغانستان حکم دې د شریعت نری وي خو په شریعت دې په خان وي تر کوم شریعت چې دوی راوستلای دي د خو کسری کې د شریعت څخه مخالف کار دی او دوی په افغانستان کې چې د دنیا عمر جنگ او یو څوک پر واکمن نه دی نه څه خو دا لامل لوی لامل دغه دی چې نری د شریعت وي او په شریعت خان وي د ولس ځینې ناراضي په دغه ولی ځنن کله له مدالته د مساکلاو د کجکی تر مابین زالوی سړک چې ده په دغه سړک باندې ما یو مسجد پوینځي ولې د چینه مې نړول و د لارې په تیر کې نه دا اوس په کوم د اسلام چې راغلې ده داسې د قرآن شریف کې وایات ته چې ته یو ځای یو مسجد یې هغه بیا ته نړوا په لارې کې راواله نو خو باید لارې
اوس هم پښتنه دی اوس هم کله ملمنو چې پښتنه لري مهرباني
مېرمنو څنګه دا پښتنه ده چې څنګه یو څوک پر افغانستان باندې چې واکمن سي کوم هدف او کوم غوښتنې د ولس ته ومني
مننه کورودان حتما موږ به د ولس د غوښتنو په اړه باندې لمېلمنو و پښتو کور ودان بل اوریدونکو هم دا به مرو اخلو نو مراته واخلې د کوم ځای ماری کني ولی توخی صاحب ستړی مو شي مهرباني کله ملمنو څخه پښتنه لري
مننه موږ به نظر ورکو. زه ودی تاریخ نیم د سیری ادارې پاتې شونې هم په سریت خبرادري کې خبرې کوي. په سریت باندې طالبان بالکل پیز د شرعي نظام د شیخان دي. هر څوک رادیو ته ټلیفون
وکړي تاسو حساب کلک په لوړ غږ خبرې وکړي ساسي غږ ډېر ټیټ ده.
اما ویل مال د تیری ادارې پاتې شونې دا وایي وي طالبان په سریت باندې خند وي. طالبان بالکل په سریت خند نه وي. هغه شل کال جهاد د دې اسلامي نظام د پاره کوي. د شیخان دي د علما دي دا د سریت په تطبیق د شرعي نظام پیږي. خو تاسو سوان چې دي دا کلمې د کوپر دي دا سړی په خرابیږي. عرب سمو موضوع ته موږ خو تر اوسه پورې په افغانستان کې احزاب لیدلي وو. له دغه زخم څنګه ګټې نه دي لیدلې. نن د ملت لپاره ګټې لیدلې, نن د دین لپاره ګټې لیدلې, نن د حکومت تاریخ لپاره لیدلې.
مشخصه پوښتنه مول ملمنو څه ده په دې برخه کې؟
پوښتنه مشخصه ملمنو زه خدا ده چې ولې طالبانو دلته احزاب بند کړي دي, په څه خاطر باندې بند کړو؟ آیا دا یو شرعي جواز نه لري او قانوني جواز نه لري؟ او بل دا پوښتنه ده چې په یو ملک کې شرعي نظام او قرآن او شریعت جاری دي, آیا په دې کې ټول شان نه دي داخل؟ نو اساسي قانون ته هم ضرورت شته او که نشته؟ خو خامخا په شریعت کې به ټول شانو ته ټول موضوعات.
مننه, حتما ستاسو نه دواړه پوښتنې به له میلمنو وپوښتو. کور مو ودان چې اړیکه مو نیولې ده. نور اورېدونکي به نه اخلو ځکه چې وخت کم ده. ایله دا پوښتنې ځواب شي او ځینې پوښتنې ما سره دي چې هغه باید له میلمنو وپوښتم. میاخیل صاحب, که تاسو ته راشم, اورېدونکي له تاسو پوښتنه وکړه چې خیا دغه وروستی اورېدونکی به م راواخلو, بیا به میلمنو ته ورشو. نو مو راته واخلئ له کوم ځای مو اړیکه نیولې. بله, مهرباني, ستاسو غږ لرو.
سلامونه پر اسمو.
علیکم سلام ورور. نوم دې راته واخله, له کوم ځای دې اړیکه نیولې؟
مسار مانیم لپرانه. زما د آزاد صاحب نه پوښتنه دا ده. آزاد صاحب, ګرد عمر هم داسې کې د طالبانو پر ضد مخالف خبرې کې. اوس خو دلته په افغانستان کې خلک ټول د طالبانو خوشحاله دي, امنیت یې کراري دی. دغه دی چې د نجونو مکتبونه یې بند کړي, دا موږ یې غواړم, یا طالبان غواړي, خو دا دی چې نه پوهیږو چې دوی کومه ستونزه لري. خو البسی, خو خلک اوس خوشحاله دي, امنیت یې کراره کراري دی, فساد نشته, نو خلک ټول خوشحاله دي. آزاد صاحب, ګرد عمر کې زه دوی خبروم, مرکې اورم چې ستاسو سره کې
جمهوریت ستوای او افغانستان کی چړول نظام پایله ورکولای شي؟ فکر کوم چې د میخیل صاحب اړیکې را سره پرې ده. آزاد صاحب, که تاسو راته د پوښتنه ځواب کړئ.
ودې لکه مخکې چې ما وویل, زه چې هر خبره کوم په ځانګړې توګه په دغه بحث کې, دا به زما شخصي تحلیل نه وي, دا به د اسنادو په اساس باندې وي, د معتبرو منبعو په اساس باندې. جمهوریت اسلام اوامر دي, احکام دي. جمهوریت لکه مخکې چې یادونه وسوله, همدارنګه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د اهل پروستا څه ده چې د اسلامي هیوادونو یا د اسلامي تحریک چې ټاکل کی, د تحریک مشر چې ټاکل کیږي, هغه یو جمهوري عمل و. د دې ترڅنګ د اجتهاد مثال مارا و. د دې ترڅنګ هغه ډول چې اسلام په نورو ټولو هیوادونو کې, یوازې افغانستان بحث نه, که تاسو وایئ چې طالبان مسلمانان دي او ټوله نړۍ کافره ده, دا خو بیا منطقي نه ده. ډېر پرمختللي هیوادونه, اسلامي هیوادونه, هغلته هم اسلامي هیوادونه دي او هم یو ډول نه یو ډول جمهوریت تمثیلیږي. جمهوریت ولې مهم دی؟ مهم ځکه دی چې دغه اشخاصو چې ټلیفون وکړ, دغه عادته جمهوریت دا حق ورکړی دی چې دا یو ټلیفون ولري. دا که څه هم تر ډیره بریده پورې طالبان او په بشپړ توګه استبدادي نظام دی, دی دغه پښتنې حق د چا ورکړی؟ دا پښتنه له ما څخه وکړي, علم یا خیل سات څخه وکړي. دغه څومره کسانو چې دا ټلیفون وکړله, او د ځانګړې توګه کسانو چې د جمهوریت خلاف نظر لري, دا حق د چا ورکړی دی چې د جمهوریت خلاف خبره وکړي؟ همدا حق جمهوریت ورکړی دی. بل هیڅ نظام د تنشي دای په دې نه دی خبر چې جمهوریت څه دی، خو د ده په وجود کې جمهوریت شته، د ده په لاشعور کې جمهوریت شته. او هغه جمهوریت دای په یو ډول نه یو ډول غیر مستقیم ډول باندې دی تمثیلوي. یو څوک چې دا پوښتنه کوي یو مستقیم ډول په ما باندې نیوکه کوي او د یو طرف طرفداري کوي، همدغه جمهوریت دی. زه خو د همدې غوښتونکی یم، اما ته چې د چا طرفداري کوې هغه د دې غوښتونکی نه دی. هغه یوازې تر هغه وخته پورې دا خبره مني چې ته د ده طرفداري وکړې. که ته سبا د طرفداري ونه کړې تا نه پرېږدي. جمهوریت د افغانستان دپاره نه، د ټولې نړۍ دپاره ځکه مهم دی. اول خو زه باید دا وایم چې جمهوریت اشخاص نه دي. په افغانستان کې له بده مرغه پوهاوی نه دی سوی. د سواد کچه دومره ټیټه ده چې هغه که جمهوریت نن څوک واوري هغه داسې فکر کوي جمهوریت اشرف غني او احمد کرزي نوم دی. جمهوریت یو سیاسي ساختار نوم دی چې هلته انسان د خپل زړه د خپل فکر خبره وکولی شي. لکه دغه کسانو چې اوس زنګونه ووهله، همدغه زنګ وهل، همدغه پوښتنه له ما څخه کول او په ما باندې نیوکې کول، همدې ته جمهوریت
آزاد صاحب. دا خبر اوریدونکو کې پوښتنه مام دا و چې جنگ سالاران و د تیرو جنگونو کوم کسان چې پاتې و دوی راغله دا د حزب نوم باندې ګوندونی جوړ کړه او بلاخره حکومتونه غوی ځان سره رانږدې کړه او دا غوی په خبره باندې شولې دوی نور چاخ شول او هغه پیسې او امکانات چې یو حکومت درلودل دوی ټول استفاده کړل خود ګوند په نوم باندې. او دا بلاخره د دې سبب شو چې دا اوریدونکو په خبره باندې په هر ولایت کې بیل بیل والی تلکه پچای غونډه جوړه کړې و. دغه حالت کې دغه وضعیت څومره کولای شي چې جمهوریت په افغانستان کې بدنام کړي او د خلک چې اوس نن ګیله مند دي له جمهوریت نه د دې وضعیت سبب شي؟
ګورئ، که زه په ځان باندې داسې یو نوم کېږدم چې هغه زه نه یم او د هغه تمثیل وکړم، نو په دې کې خو هغه شخص نه دی ګرم چې ما یې په ځان نوم یخی دی که نه، ته خو زه ګرم یم. که اوس طالبان مثلا طالبان د شریعت بحث کوي، زه حاضر یم چې د طالبانو د هر شیخ هغه یو زنګ وهونکي دا وویل چې دا شیخان دي عالمان دي، د هر شیخ او عالم سره اول د عالم تعریف تاسو وکړم. په ټوله نړۍ کې کله چې موږ اسلامي عالم ورته وایو، هغه د کتابو لیکوالان دي، هغه د اسلامي د دومره معتبرو کتابو لیکوالان دي چې په اسلامي درسګاو پوهنتونونو کې تدریسیږي او د هغو کتابونه بیا څنګه معتبر کیږي. هغه د اسلامي مراکزو لکه د الازهر یا مثلا نور معتبر پوهنتونو څخه هلته هغه تصدیقیږي. د طالبانو یو شیخ د دې ماته راوکي، یو عالم د دې ماته راوکي چې د کلی په کچه باندې یو اثر ولري، یو پانه شاید لیکلی، نو دلته خو علم بند سو. بل بحث دا دی کله چې د شریعت بحث او د اسلام بحث موږ کوو، زه راځم ستاسو پوښتنې ته. طالب چې سره کوم شریعت تمثیلي یا اسلام تمثیلي، اوس دې په اسلام بیا نه دی ګرام چې تاسو اسلام بدنامه کوي. دا د تمثیل کوونکی غلط تمثیلوي. همدارنګه هغه کسان چې والیان و، هغه کسان چې مثلا هغه توپک سالاران والیان یا مثلا د دوی چې په چا باندې نیوکې کولې، هغه خپله هغه د طالبانو یو بل ورژن و. همدغه طالب اوس هغه کار کوي. که کومو ډلو کومو تنظیمي ګوندونو که هغه جمعیت و که وحدت و دا هر نوم چې ورکوو په ځینې سیمو کې خپلې پاچاهۍ جوړې کړي، بیا هماغه اوس طالب کوي. هماغه یعنی د طالب والی هم په بشپړه توګه یو واکدار دی، توپک ورسره دی، هر څه چې وغواړي هغه هماغه دغل کوي. او قانون ځکه هلته قانوني شکل خو بیخي دلته ځکه نه لري چې طالب په خپله قانون نه لري. دا زما خبر نه دی چې نیوکه پر کومه په طالبان دغه کس چې دا پوښتنه وکړه، دا را ولاړ چې دوی وایي چې د طالبانو اسلامي امارت د طالبانو د دغه قانون له مخې جوړ شوی دی، طالبانو د دغه قانون له مخې.
آزاد صاحب، همدغلته هغه بل اوریدونکي په همدې موضوع پوښتنه وکړه چې دوی خو طالبان ادا کوي چې دوی په افغانستان کې شرعي نظام راوستی دی او د قرآن کوم قوانین چې دغه پلي کوي، دا په ټوله معنا باندې هغه قوانین چې په قرآن کې راغلي پلي کېدی شو؟ یعنې د ته بیا موږ شرعي نظام ویلی شو؟
ګوره، اصلا د شریعت تعریف خپل تاسو نه دی یو باس. بل باس دا دی چې قران نص د خدای تعالی کلام، هغه اوامر، هغه احکام چې هغه ډیر واضح دي، هغه یعنی 15 حدود دي، هغه یغه د پاره د تفسیر، یغه د پاره د تعبیر، یغه د پاره د تعریف اړتیا نشته. هغه اوامر قران په دوی برخو ویشل شوی دی. یو هغه دی چې حکومي آیاتونه یا سوری دي چې هغه قوانین دي، یو هغه دي چې هغه دینی مسایل دي، د عبادت مسایل یو کسی دي د پخوانیو دینونو، ادیانو یا د پیغمبرانو. هغه برخه چې قوانین دي، اوامر دي، دا وکه او دا مکه وي، دا کولای شي او دا نه شي کولای. هغه چې واضح دي په 15 حدود دي، هغه چې نه دي واضح بیا احادیث دي. کله چې احادیث مست قیاس دی او بیا اجتهاد دی، د همدغه ټولو مجموعې ته بیا د فقه نوم ورکول شوی دی چې مختلف فقه دي: جعفریه، حنفی، مالکی، شافعی او حنبلی. دا په ټول نړۍ کې اسلامي هوادونو کې مختلف فقه اته د قوانینو جنبلري په یو هواد کې حنفي فقه ده په بل کې جعفری ده حنفي مالکی ده شافعی ده او حنبلی ده. په افغانستان کې د افغانستان جمهوری نظام چې وو دغه د اساسي قانون په درې ماده کې ډېر واضح لیکل شوی وو چې هر هغه قانون اول خدای اساسي قانون د شریعت او شریعت کې بیا د حنفي فقه لمخه جوړ شوی دی پرنا کې جوړ شوی دی. هر هغه قانون چې د حنفي فقه یا مثلا د شریعت خلاف یا قانون ویل کیږي دغه شرعي نظام وو. کله چې طالبانو شریعت ته موږ راځو دلته نسته طالبان د یو پیراګراف راوکړي چې دی لیکلی چې دی دغه شرعي نظام د کوم اسلامي فقه په رڼا کې جوړ شوی دی. یو بحث دویم بحث دا دی موږ ولیدل ویډیو وې خپرې شوې اسناد راغلل مخکې یو خبر مخکې دی چې موږ بحث پیل کړو تاسو خبر خپور کړ چې د زنا او لواطت په جرم باندې ځینې کسان هلته محکوم کړل شول یا ځینې کسان هلته په درو وهل سره یو وژل سوله. اما موږ ویډیو ولیدلې په تېرو دوه نیمو کلونو کې چې د طالبانو د چارواکو ویډیو راووتلې هم د لواطت هم د زنا هم د شرابخورۍ. موږ ولیدلې چې د پخواني د طالبانو د ریاست د پاسپورټ د ریاست د ورور ویډیو راووتلې. موږ ولیدلې چې د برېښنا د شرکت د رئیس ویډیو راووتلې. دلته شریعت چیرته و د طالبانو؟ موږ دا ولیدلې چې د افغانستان معدن قاچاق کیږي او په ښکاره خپل طالبان په دې باندې نیوکه کوي ځینې هغه کسان چې په کې ونډه نه لري. دلته شریعت چیرته و؟ موږ دا ولیدلې چې د هلمند تریاک د طالبانو مشران قاچاق کوي دلته شریعت چیرته و؟ شریعت یوازې د دې دپاره دی شریعت دې ته وایي و چې زه څه کومه هغه به ته کوې هغه به ته منې زه چې څه وایمه ما باندې ته نیوکه نشې کولی. دی چې د کوم ګوند یا د حزب خبره کوي مثلا د حزب اسلامي بحث یې وکړه حزب اسلامي همدغه چې یو شکل دی لکه د طالبانو تحریک دا مې وډاله ده هغه مې وډاله ده که چیرې د حزب یا د حکمتیار د ډلې نوم اخیستل جرم وي د تحریک طالبانو نوم اخیستل هم جرم دی. دا خو مختلف نومونه دي یو جمعیت وو بل وحدت وو بل جنبش وو بل حزب وو بل تحریک طالبان دی. دا ټول شکل لري یو ډول تمثیل کړي دي. نو لهذا خبره دا ده که چیرې حزب اسلامي هم قدرت ته ورسیږي همدا تمه تر کېده چې همداسې به یو څه کړي وای نن نشل دېرش کاله وړاندې چې قدرت ته رسېدلی وای طالبان هم همدغه کوي خو ټوله کې افغانستان کې ما په
مختصر ډول ډېرې دي او وخت کم د کلندو کې راته ځواب کړي هغه روسي اوریدونکو چې اړیکه نیولې وه مشخصا پوښتنې له تاسو و چې اوس په افغانستان کې امنیت راغلی کراري د تاسو ولې په طالبانو ډېرې نیوکې کوي لنډې ورته ځواب کړي.
ګوره کله چې موږ امنیت تعریفو امنیت یوازې د وژنو بحث نه دی د جګړو بحث نه دی. که چېرې د جګړو خبره هم راشي دا جګړه چا کوله دا پلچک چا ورانه وه دا چاودنې چا کولې خو هغه په قدرت کې دغه اوس نه کوي. دوم بحث دا دی رواني امنیت په افغانستان کې زما خبرې نه دي زه په طالبانو نیوکه نه کوم. وضعیت حالات په طالبانو باندې نیوکه کوي. تاسو د ملګرو ملتونو راپور وګورئ تاسو د خپله د طالبانو د ځینې مشرانو خبرې واورئ تاسو د ولس خبرې واورئ شپږ نوي فیصده ولس د دوه وختو ډوډۍ نه لري معنی امنیت نشته. کله چې تاسو ډوډۍ ونه لرئ امنیت نشته. تاسو څوارلس میلیونه انجونې د زده کړو محرومې کړي دي معنی امنیت نشته. تاسو وویل چې د حزب یا د فکر نوم اخیستل جرم دی معنی امنیت نشته. دا یو بحث. دویم بحث دا دی تاسو د نړۍ د یو ستر کلی څخه په بشپړ توګه وتلی یاست. تاسو هیڅ څوک نه منی امنیت نشته. دا همدې اورېدونکي چې ما باندې نیوکه کوله دی په یو کلی کې اوسي که دې کلی کې هر کور هر کورنۍ د ده سره مړی ژوندی بند کړي او هغه لاره په ده وتړي چې دی په باسکل باندې یا په اس باندې ځي ورځي او خپل کور ته سودا راوړي هغه لاره هم په ده بنده کړي ده سره تګ او راتګ هم بند کړي نو دی په کلي کې ژوند کولی شي کور په کور کې ژوند کوي په کور کې اوسیدونکي په امن کې دي نه دي. نو طالبان چیرته امن راوصل دی؟ او بل بحث دا دی کوم نیوکه چې زه کومه دا تیوری کوي دا اسناد کوي دا د اسلام احکام طالبان یې نیوکه کوي. زما خبره پرېږدئ تاسو د مکې معزومه امام راواخلئ هغه وویل چې طالبان نظام شرعي نه دی. تاسو د انډونیزیا د علماو خبرې راواخلئ هغه وویل چې دا نظام شرعي نه دی. تاسو د اسلامي هیوادونو د سازمان خبرې راواخلئ راپور یې پروت دی یو وویل چې دا نظام نه شرعي دی او نه دا خلک مسلمانان دي. نو کله چې د نړۍ تر ټولو معتبر اسلامي ادرسونه دا خبره کوي نو بیا یو څوک چې زنګ وهي دی
مننه کور والا بیا خیل صاحب له تاسې یو اوریدونکو پوښتنه کړې وه چې طالبان ولې په افغانستان کې د سیاسي حزبو له فعالیتونو ډارېږي او نه پرېږدي چې حتی د حزب نوم اخیستل او د هغې د کلمې تلفظ هم اوس جرم ده.
خو طالبان خو په خپله د بیان د ازادۍ نه او د خلکو هغه شعور چې پورته ځي د هغې نه ویره لري. کله چې په یو ملک کې ازادي وي هلته بیان ازادي وي هلته حق د کار وي د تعلیم وي دغه ښوونځي چې بند کړي د ښځو یو غلط همدا ده چې دوی ویره لري نو په دې خاطر باندې د خپل ویر په خاطر باندې چون دی او د ټوپک په زور راغلی دی یا د معاملې په اساس راغلی دی، نو فکر کوي که دغه ازادي خلک واخلي د دې په مقابل کې راپاچېږي او دی ونه مني، ځکه دا کوم شکل د حکومت ولې یا د نظام چلونې چې دی روان کړی دی دا نه په صدر اسلام کې وو، نه په اسلامي هیوادونو کې شته دی او نه په غیر اسلامي هیوادونو کې شته دی. چې ته د خلکو نه د کار حق واخلې، د تعلیم حق واخلې، د ازادۍ حق واخلې، یعنی بیان ازادي دا شیان نه وي، نو هلته په خپله ته لکه یو بندیخانه کې چې اوسېږي. اوس په تاور دي مثال د اسلام شرعي باس مخکې ورته وشو، په اسلام کې دا ده چې کار اهل کار ته وسپاري. اوس ملاکراسي ده، د پیاده نه نیولې تر سره پورې ټول ملایان دي، نور څوک په افغانستان کې د یوې خاصې طبقې حکومت دی، دا په خپله د اسلام خلاف کار دی. که دی ووایي چې قدرت جزیرې د منځه وړی دي، نه دي د منځه تللی. قندار یوه جزیره ده، کابل بله جزیره ده، په منځ کې نورې جزیرې اوس هم موجود دي. فزیکي امنیت نه دی. تاسو ګورئ دغه تېر ورځ کې په قندار کې چې مالته د دې وو د امیرالمومنین هلته اوسېږي او موجود وي، نو هلته انفجار وشو. تاسو یې ګورئ درې والیان ووژل شول، قمندانان یې ووژل شول، هره ورځ انفجار و انتحار و دا مسائل موجود دی. یعنی تقریبا هغه احصایه چې کوم راځي د ورځې، یعنی په هفته کې 300-400 جنایي او نورې پیښې کیږي، خو دا چې مطبوعات آزاد نه دي هغې ته انعکاس نه ورکړ کیږي، هغه بیا جدا مسله ده. همدغسې اختطاف شته دی، غلاوې شته دی، نو په دې خاطر باندې نه فزیکي امنیت تامین دی، نه بشري امنیت تامین دی او نه رواني امنیت تامین دی.
لکه څنګه چې د طالبانو حکومت ته څوک ګوري، د دوی په خبره باندې دا نظام یو شرعي نظام ده، خو لکه څنګه چې تاسو آزاد صاحب تشریح کړل، دا شرعي نظام نه دی بلکې یو دیکتاتور نظام دی چې په افغانستان واکمن دی. که تیر جمهوري نظام ته وګورو، که څه هم ولسواکي و خو خپلې ستونزې یې درلودلې، ځکه ړنګ شو. اوس تاسو په باندې په افغانستان کې څه ډول نظام کار ورکولی شي چې افغانان هم پخپلو کې سره جګړه ونه کړي او هم خلک آرام او ثبات او سوله وي؟
ګورې مخکې ولسواکي خو همدا و چې چیرې موږ یو دوه درې انتقاله درلودلې د یو رئیس جمهور نه بل ته، نو موږ دایمي ثبات ته، ځکه دنیا ټول هیوادونه دي چې یو دم هغه ایډیال حالت ته تللي دي. مخکې مو ته ما اشاره وکړه، حتی په امریکې کې فردن د خود ته د اوله کې د یوازې سپین پوستو او سرمایدار ته د حق درای وو، بیا په 1900 کې خود ته حق درای وکړ شو، بیا وروسته تور پوستان ته ورکړ شو. یعنی دلته یو دم د ولسواکي په ټوله معنا باندې حاکمه شوې نه ده، دا وخت او زمان نیول ده. نو په دې خاطر باندې یوازنۍ لار همدا ده چې په افغانستان کې اول یو قانونمند یو قانون باید موجود وي، اساسي قانون چې هغه ولس تایید کړي، داسې نه چې یو څوک کوټه کې کینی او یو څه ولیکي چې دا قانون دی. ځکه قانون خپل پروسه لري چې هغه باید ولس تایید کړي. په افغانستان کې لویه جرګه ده، پس هغه نه بیا د قانون په چوکاټ کې ولسواکي حاکم شي او یو مشروع قانونمند او ولسواکه نظام رامنځته شي. که دا نه وي، نو بیا افغانستان د منطقې او د دنیا د رقابتونو مرکز ګرځي او افغانستان کې ثبات نشي راتلی، وضعیت مخې راغی. اوس پر په تاور مثال دی کې هیڅ شک نشته جمهوریت کې مشکلات وو، خو اوس دغه افغانان چې په داخل د افغانستان کې اوسېږي، خو موږ ټول هلته دوستان لرو، ملګري لرو، خپلوان لرو، وضعیت په کوم حالت کې ده؟ فقر موجود ده، صحیح ده چې یو ځای نه بل ځای ته میلې دپاره به یو څوک ورځي، خو تعلیم نشته ده، آینده معلومه نه ده، په زرهاو په لکاو کسان اوس هم کوشش کوي د افغانستان نه وځي. نو په دې خاطر باندې یعنی آینده مطمئنه نه ده په افغانستان کې. نو یعنی وضعیت د جمهوریت د وخت نه خراب شوی ده، ښه شوی نه ده.
فقط یوازې دوه دقیقې وخت لرو، چې یوه دقیقه ستاسې یوه د آزاد صاحب څومره اوس د دې امکان شته چې له افغانستانه بهر کوم خوځښتونه چې دوی خپل فعالیت وکړي؟
خطر یو هدف پورې خوځان ته د بهر نه دی، ځکه چې موږ ټول په داخل د افغانستان کې پوره نیټورک لرو، دوستان لرو، ملګري لرو، همفکره کسان لرو. او ولسواکي همدغه ده، لکه مخکې آزاد صاحب متویل چې هغه څوک چې په دغه فکر مانی وي، هغه ټول د جمهوري ارزښتونو ملاتړي دي. نو په دې خاطر باندې موږ دغه ارزښتونو دپاره کار کوو، مبارزه کوو. دا که ورځ نیسي، که کال نیسي، که لس کاله نیسي، دا مهمه ده. حتی که په افغانستان کې یو ولسواکه نظام هم راشي، بیا هم موږ دغه مبارزې ته ضرورت لرو تر څو چې ولس په ولسواکۍ باندې پوه شي او بالاخره خپله برخه په نظام او سیستم کې واخلي. دا یو اوږده مبارزه ده.
مننه کور ودان. آزاد صاحب، که تاسې ته راشم که چیرې په افغانستان کې همداسې دوام وکړي لکه څنګه چې د نجونو ښوونځي بندي، پانتونونه بندي، همداسې سیاسي احزاب هم فعالیت ونه کړي، څه فکر کوي د افغانستان راتلونکی نسل به وکولی شي د بیان ازادي ولري، د فکر ازادي ولري، او په دې به فکر وکړي چې دوی حق لري چې د خپل ځان لپاره خبرې وکړي؟
ګوره که چیرې
لطفا لنډ چې وخت ډېر کم
لاړسو، لنډ ته بشریت تاریخ ته که ولاړسو، بحرانونو تل فرصتونه زیږولي دي. هر څومره چې تاسو د هغه د فزیک د فارمولې له مخې هر څومره چې تاسو هغه سپرینګ ته فشار ورکوئ، هغه چې پرېږدئ په همدومره سرعت هغه ټوپ اچي. هر هیواد کې چې هر څومره فشار ډېر سوی دی، په هره ټولنه کې چې هر څومره فشار ډېر سوی دی، په هره ټولنه کې چې هر څومره بحران ډېر سوی دی، فرصتونه بیا زیږولي دي. په دې کې هېڅ شک نشته چې افغانستان ممکن وخت ونیسي که هغه دننه په افغانستان کې دي، افغانان که هغه د افغانستانه بهر دي، دې وضعیت ته به تغییر ورکوي. دا مجبوریت دی او دا انساني غوښتنه ده. هغه کسان چې هلته په افغانستان کې دي، هغه نجونې چې مکتب ته نشي تللی، هغه کسان چې د حزب جوړولو یا مثلا د فکر کولو اجازه نه لري، هغه نور ډېر زیات فشار اخلي او دا وضعیت د انسان فطرت جمهوریت غواړي او دا به راځي.